احمد شیبریم د ازادي راډیو د لاسو په جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرستندوی دی. تر خبرونو وروسته به واوري چې قطر د افغانستان وضعیت ته اندیشنه څرګنده کړې ده. نړیوالو او طالبانو ته د افغانستان په اړه وړاندیزونه هم کړې دي. په هند کې د افغانستان لپاره روانه اونۍ غونډه جوړې شي. ترکیې پولیسکونو افغانان نیولي او په بغداد کې له پرلت کوونکو سره د پولیسو په اخو ډپ کې یو تن وژل شوی او پولیسکونو ټپیان دي. بشپړ خبرونه. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربه توب په جوړېدونکې غونډه کې ایران، روسیه او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو د برخې اخیستو ژمنه کړې ده. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړې شي او هند د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. پاکستان ویلي دی چې خپل استازی دې غونډې ته ناستوي او تروسه چین هم په دې غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت سلاکارانو ورته دوې غونډې په 2013 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې. هغه وخت ژمنه شوې وه چې درېیمه غونډه په هند کې جوړه شي، خو د کورونا وبا د خپرېدو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکیه امنیتي ځواکونو 139 افغانان چې د ایران له سرحد څخه د هیواد ته ننوتي ونیولې دي. په هغو ویډیوي تصویرونو کې چې رویټرز آژانس پرون خپاره کړل، پولیس په داسې حال کې لیدل کېږي چې دا کډوال له یوې لارۍ څخه راکته کوي. رویټرز وایي دا عملیات د پنجشنبې په ورځ په بیتلیس ښار کې شوي دي. ترکیه له ایران سره په سرحد کې امنیتي تدابیر په دې خاطر پیاوړي کړي چې د اروپا خواته د غیر قانوني کډوالو د څپې مخه ونیسي. ترکیه چارواکي وایي د دې کډوالو د انتقال په تړاو یو قاچاق پر هم نیولی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د څلور پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی، خو نیوزیلند شپږ پوینټونه لري او په دوهم ځای کې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله پنځمه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي، نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له ویسټ انډیز سره او انګلستان له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. پرون نیوزیلند نامیبیا ته او هند سکاټلند ته ماته ورکړه. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړۍ لوبه به د غرمې په 12:30 د میوان اتلانو او د سیمرخ البورس، او دوهمه د ماسپښین په 2:30 د طوفان هری رود او قابان هندوکش ترمنځ وي. د فوټبال د سیالۍ پرون پیل شوې. د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشروف د پرونیو لوبو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مسابقات د روز جمعه
دا سیالی پرون جمعه د شاهین اسماعی او د اباسین سپید د لوبډالو په مسابقه پرانستل شوې چې د پلازمین لوبډالې 3-0 په وړاندې پر سیالی لوبډالې بریا ترلاسه کړه. د روانو سیالیو تر پایه چې د لیگ بڼه لري، هر ورځ به دوه لوبې د فوټبال د فدراسیون په سټیډیوم کې ترسره شي.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان کې په لوړه کچه د فوټبال لومړی سیالی دی. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې د مخابراتو یو برج په بمونو والوساوه. پولیسو پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دا برج سمدستي وروسته له هغه ویجاړ شو چې د سیمو اوسیدونکو ته د انټرنیټي خدماتو په رسولو پیل وکړ. د مخابراتي برج په یوه چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند و. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په بغداد کې د ایران پلوه شیعه اعتراض کوونکو او بلواسط پولیسو ترمنځ د اخو ډپ پر مهال یو اعتراض کوونکی وشل شوی او پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. دا اعتراض کوونکی د عراق د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتیجې نه مني. دوی له څه باندې درې اونیو راهیسې د عراق د پلازمېنې زرغونې سیمې ته څېرمه پرلت وهلی دی. پولیسو پر دې اعتراض کوونکو پرون اوشلن ګاز استعمال کړ او هوایي ډزې وروسته تر دې وکړې چې پولیسکونو اعتراض کوونکو د پولیسو خواته کاڼي وار کړل او هڅه یې وکړه چې زرغون زون ته داخل شي. دا هغه سیمه ده چې هلته دولتي دفترونه سفارتونه دي. امنیتی سرچینو په دې شرط چې نومونه به یې نه اخیستل کېږي اسوشیتد پرس او فرانس پرس اژانسونو ته ویلي دي چې د دې اخوډه پر مهال یو مظاهره کوونکی وژل شوی دی. د عراق روغتیا وزارت د لږ تر لږه 28 ملکیانو او 89 امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د دې پېښې ته تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو د عراق د اکتوبر د 10 نیټې انتخابات ستایلي دي چې تر ډیره له شخړو او تخنیکي ستونزو پرته ترسره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه آنلاین غونډه به جوړه کړي. انتوني بلینکن څرګنده کړه چې په دې غونډه کې به د کورونا وبا په اړه بحث وشي. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د بهرنیو چارو وزیران باید په دې برخه کې مرکزي ونډه ولري چې څرنګه د دې وبا مخه نیولی شو او راتلونکي ته چمتو کېدلی شو. په دې غونډه کې به په نړۍ کې د کورونا واکسین د ویش په اړه هم خبرې وشي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د چهارشنبې په ورځ ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شوبند کې دوه هیینه په کورونا ویروس اخته شوې دي. چارواکي وایي دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په کووېډ 19 ناروغي د دې څارویو د اخته کېدو خبر تایید شي. د کلورادو په دینور شوبند کې مسؤلانو وویل یو هیینه 22 کلن دی، بلې 30 کلن دی چې ناروغي لږ ستومانه کړي، پوزې بهې شي او ټوخي شي، خو اټکل داسې دی چې ډیر اغیز پرې نه دی کړی، ژر به ورغی شي. د ډینور ژوبن په ټویټر کې څرګنده کړه چې د دغو دوو څارویو د کورونا نتیجه د کلورادو د پانتون د ویترنری په لابراتوار همدارس د امریکا د کرنې ملي ریاست د ویترنری په لابراتوار کې تایید شوه. دا خبرونه اساجرړو په منځني سپد 1298 په ټول افغانستان کې ورېدا اساجرړو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده. پرې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې سندرو ته مخه کړو او دې پروګرام ته د ورځې تاوده مسایل راخلو، د قطر د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د نړیوالو ترمنځ د اجماع غوښتنه وکړه. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پای محل کې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ټولو افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، په خاطر دې هم له طالبانو ورته غوښتنې کړې وې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پراپور کې.
د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د لړم په 14مه د سلووینیا په پلازمینه لیوبلیانا کې له خپل سیال انزی لوګر سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته له تبعیض پرته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. ښاغلی آل ثانی همداراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني، نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بیلابیلو افغانانو سره تماس وساتي. په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو ډاکټر احمد وایس وردګ له نړیوالې ټولنې په تیره له لویدیځ سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د ټینګولو په برخه کې د قطر رول ډیر مهم بولي.
قطر نن د طالبانو سره هم نیکې اړیکې لري، د غرب سره هم نیکې اړیکې لري، نو ځکه کولای شي چې هم طالبان وادار کړي چې د غرب ځینې توقعاتو ته غاړه کېږدي او د نړیوال سټانډارډ حقوق بشر تامین کړي، او همدغسې د غرب سره یوه مشترکه ژبه پیدا کی او د طالبانو په رسمیت پیژندل لابی کی. او د ما په نظر کې قطر د په دغه رول کې کامیاب شي، د بو د افغانستان ملت د پاره د فقر او د غمیز د وتلو یو لاروي.
قطر چې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو منځګړی او کوربه و، لدې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره تعامل وکړي، خو په عین حال کې له طالبانو څخه هم پرله پسې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي. د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په وږې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې په افغانستان کې د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. طالبانو په وار وار ویلي چې ښځو ته به د اسلامي شریعت د قوانینو په چوکاټ کې حقوق ورکړل شي. قطر او پاکستان چې دواړه د نورو هیوادونو پرتله له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو د چارواکو له پرله پسې غوښتنو سره سره یوه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري. اوس خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیول شي. که تاسو د ازادي راډیو .com ویب پاڼې ته ورشي، دا غوړه پرونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر وبجو پوری خبري شي. همدارس کوم مرکې چې د ورځې په ترڅ کې خبرو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو هغه مرکه اوریدل شي. د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب سټ کې تاسو اوریدل شي. همدارس نور پزړه پوری ویډیوئی راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو انتظار کوي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو لپاره سندرې لرو. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو. دغه چاپي خبرونو د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه پر یوې مهمې موضوع پر یوې مهمې غونډې چې ټاکل شوې ده روانه اونۍ د هند په مرکز نوې ډیلی کې ترسره شي کتنه کړې ده. دغه موضوع ته په دې غونډه کې د افغانستان شاوخوا چې کوم هیوادونه دي او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه هم درس روسیې استازي برخه اخلي، خو ځینو هیوادونو لکه پاکستان ویلي دي چې هند ته نه ځي څو په دې غونډه کې ګډون وکړي. دغه چاپي خبرونو ته کتنه.
هندوستان ټایمز رسپانی په خپل پرونی غنی کې د هغې سیمایي غونډې په اړه لیکنه خبره کړې چې ټاکل شوی د هندوستان په کوربتوب را روانه چهار شنبه جوړه سي. د لیکنې په حواله په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو علي رتبه امنیتي مشران سره جرګه سي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو بحث وکړي. د هندوستان ټایمز په لیکنه کې په دې غونډه کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکول شوې، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف ویلي چې دی به په دې سرمشریزه کې برخه نه اخلي. ځینو چارواکو د نوم نشولو په شرط ورسپانې ته ویلي په دې غونډه کې چین ته هم بلنه ورکول شوې، خو تر اوسه چین په دې اړه ځواب نه دی ویلی. هندوستان ټایمز رسپانه زیاتوي په نوې ډیلی کې د پاکستان دغه تصمیم ته د سیمه ییزې غونډې په وړاندې د خنډ په سترګه نه کتل کیږي، ځکه روسیې، ایران او د مرکزی آسیا ځینو کلیدي هیوادونو په دې غونډه کې چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال به یې مشري کوي خپل ګډون تایید کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته هند او د سیمې نورو هیوادونو د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبې پر ځنډیدو لیکنه خبره کړې چې دلیل یې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نامعلوم وضعیت شول سوی دی. د ورسپانې په لیکنه د استرالیا د کرکټ ادارې د جمعې په ورځ په ویلامیه کې وویل د دې لپاره چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو او نارینهوو د سپورت ملاتړ سوی وي، اوسنی غیر یقیني حالت په کتو یې دا غوره وګڼل چې تر بلې خبرتیا پورې دغه ټیسټ لوبه وځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه وکړه چې دا پریکړه کم اهمیته وشي او په ویلامیه کې پرون وویل د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک پرون په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې شوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبارت ښار کې وشي. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو سختې نیوکې کړې وې او له افغانستان سره یې د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری هم ورکړې وو. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
د سندرو میلمانه
سلامونه نه کهله احترامات آزادې رادیو ټولو حضرمن او ردونکو کارکونکو ته وړاندې کوم تمل لرم ټول برو جوړ اکرام منواله ما خاسته کونر نه او بس ډیر خوشاله شم چې دغه